مزلي بڼه ونه لري، هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولای شي. ستاسو دا تشویش پر ځای دی، ځکه افغانستان کې هله بده مرغه چې ډېر پروګرامونه پروژې وه، کله چې به فنډ پروژه موجوده وه پروګرام به مخې ته تللی چې هغه به قطع سوله، نو پروګرام به هم له منځه ورسره ولاړې، که نه پروګرامونه به ډېر ښه پروګرامونه رامنځته کېده په ښو عنوانونو باندې.
هغه ځوانان چې په اوله ورځ دغه بحثونو ته راغلي وه او اوس هم تر اوسه پورې دغه بحثونو ته ادامه ورکوي، تاسې څه بدلون په دوی کې ویني؟ د دوی په فکري بڼه کې، د دوی په فکري وده کې څه تغییر ګورئ تر اوسه پورې؟
ډېره مهم نقطه ده، کاملا مؤثر تمام شوی دا پروګرام او د بحث کولو حوصله ډېره شوې، د نقد کولو جرأت پیدا شوی دی، د نقد اورېدلو، د نقد قبلولو احساس پیدا شوی دی. موږ لیدل چې اول وخت کې یو سلسله مسایل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسایل و، اما چون زموږ په تعلیمی و تحصیلی چوکاتونو کې دغه مسایل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کېږي، یا زموږ دغه کریکولمونه یا نصاب د تعلیمی و تحصیلی داسې جوړ شوی دی چې په هغه کې استاد چې څه وایي هغه به د کاڼي کرښه یې، شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر وړاندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري. نو د دغه یو فرهنګ ته تاثیر لاندې طبیعي خبره وه چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو لپاره یو ډول نابلده خبره وه. قرار قرار دغه جرات دوی ته ورکول شوی، دا جرات پیدا کړي چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کړو او هم باید د نورو نظر سره سینه واورو. طبیعي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي، ټول نظریات نه وي، مختلف نظریات وړاندې کیږي، د مختلفو نظریاتو د اورېدلو حوصله باید موجوده وي. نو اوس چې موږ ګورو د درو کال په جریان کې نه یوازې په کابل کې چې دا پروګرام روان دی، د حوصلې یا د نقد کولو، د خبرې اورېدلو، د بحث کولو فرهنګ د ترویج لپاره یو سیمینار رامنځته شوی دی، بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه درته وکړه په ولایاتو کې هم محسوس شوي دي او ولایات ته هم دغه لړۍ د خپرېدو په حال کې ده.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د کابل پانتون د ادبیاتو پوهنځي ښوونکي محمود مرهون د ماشومانو لپاره 45 داسې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي چې د نوموړي په وینا د هر کتاب هره پاڼه یې د متن تر څنګ په ښکلو انځورونو هم ښایسته شوې ده، تر څو ماشومان په اسانه زده کړه ورڅخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي. د ښاغلي مرهون سره زموږ همکار احمدشاه عظیمي مرکه کړې ده. په سر کې یې پوښتلی چې د ماشومانو لپاره یې د کتابونو لیکلو او ژباړو ته څنګه پام راوښتی. ښاغلی مرهون وایي
په ټوله نړۍ کې یو معمول دی چې کوچنیان د دې تر مخه چې دوی ته مکتبي مواد په لاس ورکول شي یا متني مواد په لاس ورکول شي، دوی ته یوازې تصویرونه ورښول کېږي او دوی ته دا ورزده کېږي چې موږ دغه رنګینه دنیا چې د باندې وینو دا په کاغذ کې هم شته، او دغه یو ډول د دوی له کاغذ یا د کتابي محتوا سره د بلچا یو لاره ده. زه چې کله اروپا ته تللی وم هلته مې په ځینو ځایونو باندې وګرځېدلم، دغه د کوچنیانو پر وړکتونونو باندې، هلته ما دا ولیدله چې دوی به دغه د اول سین چې اول سن دی و یعنی دغه تازه دمه کوچنیان چې دوه کلن درې کلن څلور کلن دی یوازې د اکسو سره آشنا کول، بیا به په دوهم کلن کې دا دوهمه کچوري کوچنیان او دا غوره لپاره به یوازې یو جمله وه، بیا دغه څخه وروسته به یو پاراګراف او دغه وروسته به دغه ډېرېدله. نو کله چې د افغانستان ته راغلم نو لومړی تل مې لس دانې کتابونه دغه رقم د فارسي، د انګلیسي او نورو ژبو څخه راپیدا کړل، رسامیانې مو ورته وکړلې او دا لس دانې مو لس زره جلده چاپ کړل او مفتو مو ویشل. بیا هغه وخت کې دا کتابونه ما مشتت پخواني ولس مشر کرزي صاحب ته ورکړه په مجلس کې، نو بیا هغه راته وویل چې دا ته اوس نور په چیشه اخته یا ما نور کتابونه هم په دغه وخت کې درلودل چې هغه رئیس صاحب د خوا څخه چاپ شوي وو، نو بیا راته وویل چې د دې وروسته هر څه شي کوي، هر علمي کار وشي چې کوي موږ جې سپانسر کوو. بیا چې کله ما دغه کتابونه اوس وویل چې دا سی 15 کتابه دي، نو دوی ډېره علاقه مندي وښودل. دا څو عمر در مخې بیا راته وویل چې ته خپل کار ولې شاته پرېږدې، ما نه مې دې پرېږدې په اخته یم، نو بیا راته ویل چې هغه کوچنیانو کتابونه چې څکه ملغ تیار بس نوول چاپ یې کړي، نو بیا هغه و چې دا کتابونه مو د دوی په ښوونه باندې او د دوی په تشویق باندې هغه چاپ کړل، تقریبا تر نیمایي ډېره برخه یعنې اووش په اندازه کې چاپ شوي، نور هم په مطبعه کې دي، یعنې هر ورځ دوه او درې په هفته کې د چاپ راوځي.
ښه، مننه. د ماشومان لپاره د کیسو پر دغو کتابونو مو څه وخت کار شروع کړی؟
دا تقریبا درې میاشتې کېږي چې پر دغه کتابو باندې ما کار شروع کړی. لومړی مو دغه دغه ټوله راوژباړله دغه متنونه او کوم چې زموږ په ټولنه کې وو هغه مو ولیکله. بیا مې د یو ایراني ناشر سره خبرې وکړلې، هغه مو ورته داستانونو کیسې درلودلې، ځینې رسامیانې مو د دوی څخه واخیستې، ځینې مو خپله پیدا کړلې. او بس دغه درې میاشتې دغه زموږ د کار پروسه وه، اوس نو دا څلورمه میاشت شروع شوله چې دا په څلور میاشت کې به زه فکر کوم چې دغه میاشت به هم تر اخره ورسېږي او د بلې میاشت په شروع کې به دا کار بشپړ شي.
مرهون صاحب، د کتابونو ټول شمېر څومره دی او څومره تاسو لیکلي او څومره موږ باړلې دي؟
پنځه څلوېښت کتابه دي. هر کتاب به زر جلد دی، ټول به پنځه څلوېښت زر جلد کتاب شي. په دغه پنځه څلوېښت کتابونو کې تقریبا اوه ما خپل لیکلي دي. د دې لیکل خو نو داسې راځي چې په ټولنه کې هغه موجوده یو کیسه راخیستل کېږي، چې ته موږ راټولونه هم وایو او په علمي یا په ادبي اصطلاح ورته مؤلف ته ویل کېږي.
د ماشومان لپاره نور کیسې او کتابونه هم لیکل شوي دي، ستاسو کار له هغو څومره توپیر لري؟ یعنی تاسو په دې برخه کې څه نوښت کړی دی؟
یو نوښت دا دی پکښې کې دی چې موږ په کوم کتابونه چې دلته موجود دي هغه د غیر مسلکي کسانو د خوا په داسې ژبو لیکل شوي دي چې هغه ډېرې سختې ژبې دي، یعنې ثقیلې ژبې دي. یو کوچنی نشي کولی چې هغه مثلا واخلي. مثلا اوس په افغانستان کې خلکو د ماشوم کلمه عامه کړې ده، ګردا چې ګر چې په افغانستان کې په هېڅ سیمه کې په هېڅ اطرافي او ښاري سیمه کې کوچني ته ماشوم نه ویل کېږي، بلکې دا یوه ادبي کلمه ده مګر اوس ډېر استعمال کېږي. یا مثلا ځینې نور داسې سختې کلمې دي چې هغه موجود دي، یا سخته ژبه ده چې ادبي خورا ترکیبونه پکښې کې دي، عامه ژبه نه ده. بل د دې کتابونو کوالټي ده چې د دغه رسامي ډېره فوق العاده سوې ده، شاید تاسې ځینې یې په رسنیو کې هم لیدلي. ډېر ښایسته او فوق العاده رسامي ورته موجوده ده او چاپ یې ډېر خوندور سوی دی او ښه اندازه ورته انتخاب شوې ده.
ښه، یعنی تاسو پر کتابونو عکسونه نه دي چاپ کړي بلکې رسامي سوي دي؟
و دا الستریشن جو سوای دا مشهور الستریشنونه دي، ډېر خوندور او د کوچنیانو لپاره ډېر خواناج. او بل دا الستریشن په اړه شزه خبره کوم، په افغانستان کې څه کتابونه د ماشومانو په اړه کې د کوچنیانو په اړه چاپ شوي دي، که چیرې تاسو د هغوی رنګونو ګوري د رنګو امتزاج یې ډېر ګډوډ دي. او په دغه شي کې په دغه اړه کې موږ ډېر خیال ساتلی دي او ډېر واضح پیغام او ډېر واضح متن چې الستریشن مورته انتخاب کړی دي.
تاسو د ماشومان لپاره په لویدیز کې د کتابونو ذکر وکړي، هلته په کتابونو کې دننه پر پاڼو هم عکسونه جوړ شوي وي. ساز کتابونه یوازې پر مخپاڼې عکس لري که دننه هم عکسونه پکښې وي؟
زموږ کتابونه هر صفحه خپله یو عکس دی، د عکس لاندې یو کوچنی پاراګراف دی. یعنی زموږ ټول دغه پنځه څلوېښت کتابه چې دي دا ټوله عکس دی، هر صفحه هر پاڼه د کیسه چې ده دا ټوله په عکس باندې شول سوې ده، لاندې متن اوسنه ویشتري کوچنی.
د دې کتابونو مالي لګښت چا کړی دی؟
د دې مالي لګښت نو تر اوسه پورې د دقیق موږ تاسو ته دغه نشي در کولی، یوازې زموږ د کائنات څېړنیز مرکز دخوا د کائنات څېړنیز مرکز د مالي مرستو په صندوق باندې دا کار شوی دی چې ډېره برخه یې ولسمشر کرزي ورکړې ده.
دا کتابونه به په بای وي که به یې په وړیا توګه ویشي؟
موږ دا واري وپتېله چې باید دا کتابونه یو خرڅ شي. بل زه یو عادي استاد یم او ما ټوله خپله سرمایه یعنی چې کوم میاشتنی معاش دی هغه ما ټوله په دې کې لګولې دي. نو دا دپاره چې مثلا دغه کتابونو ته زه د دوام ورکولی شم او وکولی شم چې راتلونکي نور کتابونه، اوس مهال زه پر د کوچنیانو دپاره پر یو شپږ ټوکه دایرة المعارف باندې کار کوم چې تقریبا د لس زرو ډالرو په شاوخوا کې یا څه زیات پنځلس زرو ډالرو پورې به پر هغو باندې مصرف راشي. نو زه مجبوره یم چې دغه کتابونه ډېره برخه موږ خرڅ کړو، یو څه برخه یې وویشو او یو څه برخه یې هم مکتبونو ته ورکړو چې په وړکتونونو کې کښېږدي.
مرهون صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده که څوک وغواړي چې دا کتابونه ترلاسه کړي نو له کومه ځایه ترلاسه کولی شي؟
په کابل کې به د اکسوس په ټولو نمایندګیانو کې پیدا شي او د دانش په ځینو نمایندګیانو کې، په کندهار کې به په کروړ دغه کې پیدا شي هغه بیې لري. او په ننګرهار کې مو هم پلان دی چې وایستو، تر اوسه پورې دغه د استولو مکمل لیست ما سره نشته چون زه هغه په دغه شانو پر علمي اړخ باندې کار کوم او پر دغه د ویشلو پر اړخ باندې دا خپله دغه اکسوس کتاب په وشي کار کوي. نو دا کېدای شي بیا به د هغو سره موږ ته واسو چې تاسو ته بیا لیست درکړو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د ځینو کیسو پیغامونه د ژوند لپاره ډیر څه لري. په دې کیسه کې چې اوس یې وغمه راشي دی راوروي، د ساویتری پوهې او پاخه ووټ ډیر څه بدل کړی دی.
ساویتری د مهابهارت یو کیسه. هندوستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو پاچا اوسېده چې ډېری خزی وی خو اولاد یې نه و. پاچا پورا اتلس کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی، مقدس اور ته ودرید او د اولاد د لرلو خواستې وکړه. بلاخره د اور له لمبو یوه ځلیدونکې الهه راووته. ورته ویل، زه ساویتریم، د لمر لور یم، ستا دعاګانې منظورې شوي او د لور څښتن بشي. کال پس د پاچا تر ټولو ګرانې میرمن لور وزیږوله. پاچا د هغې الهي نوم ورباندې کېښود، ساویتریا ونوموله. ساویتری په ښکلا او په هوښیارۍ کې په دواړو کې بې ساري وه. د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې لرلې. دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بنیادمه به نه وي، په خپله ساویتری الهه به وي. کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودې دا وخت راغی، هیڅوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي. پلار یې ورته وویل، لورې، دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي، ورشه پیسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري. دغسې څوک که دې وموند ما ته ووایه، د واده بندوبست به زه وکړم. ساویتری د سهیلیو او ندیمانو له ډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ. له اوږدو سفرونو وروسته د یو سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده. په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابیل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي. ساویتری د لوی معبد خونې ته ورغله او د تر ټولو بوډا ښوونکي مخې ته د تعظیم لپاره ملا کوپه کړه. دا له بوډا استاد سره په خبرو بوخته وه چې د ځلاندو لیمو یو زلمی خونې ته راننووت. زلمی یو نابینا سپینګیری تر لاس نیولی و. استاد وویل، دا زلمی شهزاده ستیتیاون دی، د خپل نابینا پلار راوستی دی. پلار پاچا و خو ملک ورنه بل چا ونیو. ستیاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپیشلتیا او پاک لمنۍ کې ده ته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده هغه بزرگ چې له ډیرو پټو خبرو خبر دی ناست و. پلار له لوره پوښتنه وکړه چې څوک دې خوښ کړل. لورې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستیاون نومی کس مې د ژوند د ملګري لپاره خوښ کړی دی. ناراده وویل، دا سمه ده چې تر شهزاده ستیاون غوره زلمی نشته، ولی زه خبر یم هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره واده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل، د ناراده خبره خودی واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساویتری له خپګانه ورېږدېده خو له خپل هوډه ونه وښته. وی ویل، ما ستیاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې د ژوند ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستیاون ډیر خوشحاله شو چې داسې ښکلې او هوښیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل، موږ دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له موږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ موږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي، ته دغسې خوړو او جامو ته تیار یې؟ ساویتری وویل، پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستیاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف یې وکړ او د ټولو روحانیانو او راهبانو مخې ته سره ښځه میړه شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ، خو چې کال پوره کېده، ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته درې ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته یې درې ورځې او درې شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکړ. میړه یې ورته وویل، ګرانې، لمونځ او روژه ښه دي، خو په ځان باندې دومره زحمت تیرول جایز نه دي. ساویتری ځواب ورنه کړ. د درې شاو ورځو له پوره کېدو وروسته سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبده راووته. دې ستیاون ولید چې تبر په اوږه د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ور ورسوه. ورته وی ویل، زه هم درسره ځم. ستیاون ورته وویل، ګرانې، ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې، خو ساویتری ورته ویل زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړ شم.